د سولې تر موضوع را څرخېده، خو څلور بجې شوې د افغانستان خبرونه له ناجي صافي څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د ملي وحدت حکومت رهبرانو او د حزب اسلامي مشر وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د دوی نوې ارزونه ښیي چې په روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت رهبرانو او د حزب اسلامي مشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته وویل چې وسلوال طالبان اوسمهال ښه فرصت لري چې له جګړې او سولې یو انتخاب ولري.
اوس مهال وسلوالو طالبانو او نور مخالفو ډلو ته ښه فرصت دی چې له موجوده دوو لارو څخه یوې وښیي چې د هغو انتخاب څه دی.
په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم له وسلوالو طالبانو وغوښتل ترڅو له جګړې لاس واخلي. دې سره هم مهاله د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې یادې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، له وسلوالو طالبانو وغوښتل ترڅو خپل اهداف له سولې لارې مطرح کړي.
د دولت له ټولو مخالفینو غواړو چې د دې بهیر سره یو ځای شي، خپل اهداف له سولې لارې تعقیب کړي.
له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او سولې بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دغه هیواد معرف ډېرې بودیجې او مسؤلیت ته اړتیا لري. د کمیټې نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې لا هم د معرف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. په خبرپاڼه کې ویل شوي هغه 3.5 میلیونه ماشومان چې د ښوونځي له تګ څخه محروم دي باید په دې برخه کې ډېرې هڅې وشي ترڅو بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې چې کومې ژمنې کیږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د دغه شبکې مشر سمیرا حمیدی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د بروکسل کانفرنس کې به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې کړي. له اداري فساد سره مبارزه، د ښځو او بشري حقونو تامین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو د شبکې له مهمو غوښتنو شمېرل کیږي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته راتلونکې اونۍ په بلجیم کې جوړه شي. او د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د دوی نوې ارزونه ښیي چې روان کال کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې زیاتې شوې. د دغې ټولنې اجرایه رئیس فهیم دشتی نن خبریالانو ته وویل چې د ارزونه له 1000 ژورنالیستانو سره د مرکو پر بنسټ ترتیب شوې ده.
زمونږ هدف دا دی چې دولت خپل قوي اړخونه وپیژني او پیاوړي کړي او د دې ترڅنګ کمزور اړخونو ته هم پام وکړي او د ستونزو حل ته تدابیر ونیسي.
په ارزونه کې راغلي چې 80% ژورنالیستان اطلاعاتو ته له لاسرسۍ څخه ناخوښه دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. پاکستانی چارواکي وایي د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هواد دوه سرتیري وژلې دي. د پاکستان پاوز نن وویل پاکستانی سرتیرو تیر شپه د کنټرول په کرخه کې په بیمبر، کیل او لیپا کلیو کې د شپږو ساعتونو لپاره د هندي ځواکونو ډزو ته ځواب ووایه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا نښته د هندي ځواکونو لخوا څرګند او بربند یرغل وبله او ویل د پاکستان پوځ د دې هیواد پر ارضي تمامیت د هر راز تیری په وړاندې د دفاع وړتیا لري. په همدې حال کې د هند پوځ ویل دي چې له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې د هغو ډلو پر ضد عملیاتي حملې کړي چې د هند پر لویو ښارونو د حملو پلانونه یې جوړول. د هند یو پوځي مقام رنبیر سنگ وویل چې په دې عملیاتو کې تروریستانو او د هغو ملاتړو ته د پام وړ تلفات اړولې دي. د تروریزم پر ضد د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې تروریستانو او هغو ته چې د تروریستانو ملاتړ کوي د پام وړ تلفات اوښتي دي. د پاکستان پوځ وایي د تروریستانو ضد عملیات د هند لخوا جوړ شوی خیالي مفهوم دی چې هدف یې د کاذب اغیز جوړول دي. روسیه د سوریه په اړه د امریکا وروستای بیان رد کړی او ژمنه یې کړې چې هوایی ځواکونه به د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل که روسیه سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. کربی همداراز وویل روسیه هم په سوریه کې د جګړو په بندیدو کې ګټه لري ځکه افراطی ډلې ښایي په سیمه کې لرامینځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر ښارونو د حملو د پلانولو لپاره کار واخلي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د کربی خبرې بې معنا وبللې او ویل په سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړه به دوام وکړي. پیسکوف وویل مسکو لا هم د سوریې د بحران د حل لپاره له امریکا سره همکاری ته لیوال دی. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف د کربی وینا احساساتي څرګندونې بللې وې او ویلي وو چې روسیه دا څرګندونې د تروریزم له ملاتړ سره انډول ګڼي. ریابکوف وویل د ورځني اوربند لپاره د امریکا پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی ځکه د نوموړي په وینا دا کار به افراطي ډلو ته د خپلو لیکو د بیا تنظیم موقع ورکړي. د بشری حقوقو مدافع ټولنو په ایران کې د یوې محکمې هغه پریکړه غندلې چې د بشری حقوقو پر فعال نرګس محمدی د طویل حبس حکم یې تایید کړی دی. د میرمن محمدی میړه تقی رحمانی چې خپل دوه ماشومان سره په فرانسه کې استوګندای وای د ایران د استیناف محکمې د سه شنبه په ورځ د ده پر میرمنې د شپارس کال حبس حکم تایید کړ. د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې شیرین عبادی چې د بشري حقونو د مدافعینو د مرکز په نوم د ټولنې له مؤسسانو څخه ده وایي د نرګس یوازینۍ ګناه دا ده چې په داسې یو هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوي چې د انسانانو پر حقونو مسخرې پکې کیږي. په ایران کې د بشري حقونو د نړیوال کمپاین ټولنې وویل محمدی د دې وړ ده چې یوه ورځ هم په زندان کې تیره نه کړي بلکه باید د بشری حقوقو په برخه کې د کار او د بی عدالتۍ د ختمولو لپاره د مبارزې په خاطر وستایل شي. نرګس محمدی پروسه کال په می میاشت کې ونیول شو او سا کال په اپریل میاشت کې په حبس محکوم شو. اورستای خبر په ایران کې نن په لومړی نړیوال په دوهمه نړیواله جګړه کې د زرګونو يهودانو د ډلې وژنې 15 او یایم تلین منزل کیږي. نازی پوځیانو د 1941 کال د سپتمبر 19 او 30 د کیف ښار په لمنو کې 3000 وسویا او یا یهودان قتل عام کړل. د ښځو ماشومانو او نارینه وو د ډلې زوجنه د هیتلر په مشرۍ د جرمني د فاشیستي نظام لخوا د یهود قام د لمنځوړلو لپاره په سیستماتیک ډول د غنی وژنې لمړنۍ تجربه و. د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې سیمه کې تر 300 پورې کسان ووژل شول چې یهودان، روما یا جټان، د پخوانی شوروي جنگي اسیران او د اوکراین د ازادي بخونکو غورځنګ جنگلي پکې شامل وو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر رایسمن په دې مناسبت په خپل فیسبوک باندې کې په یو پیغام کې لیکلی چې دا ټول قربانیان به د خلکو په یاد وي. په پام کې و د اسرائیل ولسمشر ریووین ریولین د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو سره یو ځای په دې مناسبت په کیف کې په جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړي. خدای اسرائیل د پخوانی ولسمشر شیمون پیریز د مړینې له کبله اوکراین ته خپل سفر وځنډاو. دا خبرونه
د هیواد د مرکز کابل په ګډون د ځینلې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه داسې اټکل شوې ده. کابل اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 22.15، کندهار اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 23.14، هرات اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 24.14، جلال آباد ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.14، مزار شریف اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 15.21، او فیض آباد اسمان صاف د تودوخې لوړه درجه 30.15.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شا شنوندگان نهایت عزیز به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما خو اصلا می حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته بود، منتها اکتشافات امروز امضای توافقنامه با حزب اسلامی برنامه ما را تحت شعاع قرار داد. در قسمت اول به طور وسیع موضوع را صحبت کردیم، تمام میمانا و شنوندگان عزیز ما در مورد اظهار نظر کردن و تا جایی که ما از اون نتیجه میگیریم بسیاری ها امیدواری و نظر مثبت اعلان کردن. و مهمان های محترم ما پوهانس ودیر صافی هستند، محترم آقای صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه نوین افغانستان و همچنان فعلا آقای داوود اساس مشاور ارشد ریاست جمهوری هم به استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. منتها به اجازه تمام مهمان های محترم ما آقای امین کریم فعلا در خط تلفن هستند و اونا هم بسیار زیاد مصروف هستند، از او خاطر تا چند لحظه و وقت دارن یک کم اگه همراه آقای کریم صحبت بکنیم، برای اینکه در یه آخر با اسم ایشان هم آشنا شدن، یکی از انجینیرها یا ارکیتکت یا بگوی مهندسین امی صحبت هستن. آقای کریم خوش آمدین به برنامه.
سلامت سرفراز باشید،
بله. خب ما گپای مثبت کلش گپ زدیم صاحب در قسمت اول و تبریک میگیم بر شما هم و کلی اظهار امیدواری کردن که منتها ما سر قدم های بعدی از این علاقه زیاد داریم که ای چطور عملی میشه قدم های بعدی، گرچه آقای اوچخون با ما صحبت کردن، از طرف شما بشنویم که قدم های بعدی چیستک و کی آقای حکمتیار به کابل خواهد آمدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، با تشکر از شما و سلام خدمت برادر عزیزم آقای پتمه و استاد صافی و دیگر شنونده های محترم شما،
تشکر.
اجازه بدین که ابتدا این واقع تاریخی را به ملت شریف و غیور خود تبریک و تهنیت عرض بکنم و اضافه بکنم که اصل کنه از این که افغان ها بالاخره تانستن یک موضوع بزرگ ملی خود را بدون دستاندازی خارجی ها بین خود، هرچند با مشکلات ولی علی رغم مشکلات، با هم حل بکنن و به نقطه آخر برسن، یک موید بسیار خوبه برای امروز و آینده ما شما هست. و بنان تبریک دوباره عرض میکنم به ملت و امیدوار هستم که واقعا در بزرگ به خاطر احیای و ایجاد صلح سرتاسری در کشور ما گشوده باشه. حزب اسلامی و دولت افغانستان در این رابطه تعهد کردن و همچنان متعهد هستند که قدم های عملی تحقق مفاد توافق نامه را مشترکاً و با اخلاص همیشگی به پیش ببرند. در این راستا اولین اقدام درخواست رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نهادهای بین المللی و کشورهایی که بالای حزب اسلامی افغانستان خلق تعذیرات کردن برداشته شدن از اونها است. و همین ترتیب کمیسیون های مشترکی که در توافقنامه پیش بینی شده در روزهای آینده اجلاس خواهند داشت و به عصر وقت برای تحقق مفاد توافقنامه گام های عملی خواهند برداشت.
بله شغل امین کریم، مننه په داسری سپو کې په دې پروګرام کې لزریف نظر سره زحمت چی بر همکاریم. یو پښتنه سیدلته مطرح ده، هغه داسې د نن ورځ د اجرایی رئیس عبدالله او همدارس ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې په دې باندې په فشاری کول سي څه رقم اسلامي حزب او د افغانستان حکومت طالبان هم د سولې خبرو ته سوالی شي. تاسو د حزب اسلامي د یو ورپوري چارواکي په صفت باندې ولست سره ډاډ ورکوي چې اسلامي حزب په دې برخه کې څه مرسته کولای شي؟
ان شاء الله د دې رابطه امیدواری ما بسیار زیاد است و ما چند نقطه را خدمت شما د دې رابطه عرض میکنم. بالاتر از همه آمدن حزب اسلامي به ذات و به کنه خود یک مشوق بسیار بزرگ برای بدنه و مقامات قاعده و تا یک حد رأس تحریک طالبان است که اونا تشویق جدی بر آمدن به روند صلح مسالمت آمیز میدونه. طبیعی است که چگونگی موفق شدن این روند بین حزب اسلامی و دولت حساسیت بسیار بلندی را داره که در این رابطه طالبان هم دقت کامل خواهد داشته. قدم دوم شخصیت برادر مجاهد حکمتیار است که از نگاه دینی و شخصیت اسلامی کمتر کسی میتونه در مقابل از اینا استدلال دینی داشته باشه و با کماکان جنگ را از بود شرعی توجیه بکنه. نقطه سومی است که ما یک تعداد زیادی از طالبان را در کسانی هستند که قبلا در صفوف حزب اسلامی افغانستان بودن و بنابر سیاستی که حزب اسلامی در پیش داشت که جنگ جبهه‌ای برا نمیندازه و امکانات تسلیحاتی هم نداشت، اونا به صفوف طالبان رجوع کردن و در صورتی که دروازه گشوده شده باشه ناگزیر اونا هم به صف اول خود برخواهند گشت. ولی بالاتر از این ما یک برنامه وسیع سرتاسری داریم که بتانیم از طریق از با همکاری دولت و دوستان داخلی و خارجی صلح در کشور خود به تدریج و بدون کلاشنکوف انشاءالله و تعالی اعمال بکنیم.
تاسو شغل کریم، تاسو اشاره ورته وکړه چې سرتاسری کوم ځانګړی پروګرام لري، کله چې یو څه وضاحت ورکړي چې څنګه پروګرام دی؟
اجازه بتین در این رابطه ابتدا با مقامات امنیتی و دولتی این برنامه را در میان بگذاریم و در سطح احتمال او را با مطبوعات خود در سطح که از نگاه امنیتی برای برنامه صدمه وارد نمی کنه با ملت خود شریک بسازیم.
بله. خب محترم آقای داوود اساس، مشاور ارشد ریاست اجرایی، شما به برنامه در قسمت دوم خود رساندین، خوش آمدین. سیب یک موضوع در این بین مانده که فکر میکنم روشن نشده، او مسئله قوای خارجی است. اگر یک تعداد محدود قوای خارجی اگر در افغانستان در آینده باقی بمانه، این یک مشکل ایجاد نخواهد کرد به این مذاکرات صلح و توافقنامه صلح؟ این مسئله چطور فیصله شده سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نزد رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او اجازه بخښنه غواړم چې څه نوښت راغل. د خارجانو شتون په افغانستان کې په وښه شرایطو کې یو ضرورت ده. هغه ضرورت د افغانستان د خلکو لپاره ده. تاسو وینئ په افغانستان کې بین المللي تروریستان حضور لري. د بین المللي تروریستانو لپاره موږ کومک غواړو د بین المللي دوستانو څخه، هغه کسانو ته چې زموږ د امنیتي قواو د تجهیز او د تعلیم او د نور بخشو کې زموږ سره کومک وکړي او په مالي لحاظ باندې که موږ وګورو افغانستان څلوېښت کاله په جګړه کې دی، تر اوسه هم په جګړه کې یو، که زموږ سره بین المللي قواوې کومک ونه کوي د افغانستان امنیتي قواوې د مشکلاتو سره مخ دي. نو په دې اړه باید چې ووایو چې دلته تروریستان بین المللي دی، نو موږ غوښتنه د بین المللي دوستانو څخه کوو چې د دې تروریستان د بین وړلو کې باید همکار راسره واوسیږي.
شغل اساس مننه. نظر سب بیرته به شغل امین کریم ته مخه کړو. امین کریم، که څه هم د اسلامي حزب مشر نن په خپل ویډیوي وینا کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې بهرني قواوې ځکه پاتې شوې دي چې د په کندوز کې جګړه وشوه، لیکن د حزب اسلامي موقف څه دی که چیرته یو شمیر بهرني قواوې روزون کې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وروسي؟
در قدم اول باید عرض کنم که هیچ وطن دوست مسلمانی در کشور پیدا نخواهید کرد که طرفدار ازی باشه که نیروهای خارجی در هر صورت در کشور ما باقی بانند. این مطلب الحمدلله منتفی است. بس کلی در این است که در چی زمان افغانها میتونن از کشور یا کشورهای خارجی تقاضا کنن که آخرین سرباز خود از در این ساحه هست. و حزب اسلامی افغانستان طرفدار ازی است که از یک طریق یک تقسیم اوقات معقول، یعنی معقول من مسائل تشریح میکنم، تقسیم اوقاتی که در رو حکومت مرکزی افغانستان تثبیت شده باشه و ثبات در کشور ما آمده باشه و دیگر ضرورت برای بودن نیروهای خارجی نباشه. و به این ترتیب ما از طالبا خواهش داشتیم و داریم که شما به جای از این که بودن خارجی ها را بالفعل توجیه بکنین و اونا را وادار به ماندن بکنین، بهتر است در این با وطن خود، با ملت خود، با مملکت و دولت و احزاب اسلامی یک جا شدیم، همه یک دست ثباتی را به وجود بیاریم که دیگر دلیل برای حضور خارجی در کشور باقی نماند.
بله.
خب چنان شما شده نمیدادید.
بله
بله. خب به هر حال آل پوهانسپ و دیر صافی آقای پتمن، شما به نوبت اگر به این نقطه میخواین اشاره بکنین که این در آینده یک مشکل ایجاد خواهد کرد یا نخواهد کرد که یک طرفه شد و می صحبت مواسب.
مسئله یک طرفه شدن چی میخواین نظر سن؟
ما گفتیم مسئله قوای خارجی، اگر مثلا کسایی که یک تعداد محدود در افغانستان اگر باقی ببانه و و ای یا یعنی به سبب های سیاسی، یعنی به نام از اینکه اشغال نه، به نام از اینکه کمک بکنن اردوی افغانستان تعلیم و تربیت، یک تعداد محدود اگر در افغانستان باقی بمانه، ای به این توافقنامه یک مشکل ایجاد نخواهد کنه در آینده؟ اگر طرف مقابل بگه که ما یک عسکرم نمیخواهیم، یک عسکر خارجی،
فکر نمی کنیم و گروپ اکماتیار صاحب در این موافقتنامه هم اطور پافشاری نکرده که ما از امی حالا هم این موافقتنامه را به حالت امضا میکنیم که یک عسکر خارجی هم نباشه و این را تعهد میکنیم که تطبیقش میکنیم تا برآمدن آخرین عسکر. این قسم نیست. و قسمی که محترم کریم امین کریم فرمودند که مطابق یک تقسیم اوقات ما هم میخواهیم و هیچ افغان چی تنظیمی باشه، چی غیر تنظیمی باشه، چی غیر حزبی باشه یا حزبی باشه، هر کس که در افغانستان از کل نفوس افغانستان عسکر خارجی را بالای شانه خود نمیخواهد، اما شرطش ایست که امنیت کامل وجود داشته باشه، سر و مال و ناموس و ملکیت و فضای صلح برقرار باشه برای افغانا و اینا را بگذارن که در آبادی وطن خود بکوشن و آزادانه در داخل جغرافیای افغانستان گشت و گذار کرده بتن. آلخو اینمی ساحه سر از اینا محدود شده و این پروگرام هم فکر میکنم که قابل تایید کامل است که حزب اسلامی یک تقسیم اوقات ساخته که ما تقسیم اوقات خروج خشونت خارجی را آخرین نفرش از افغانستان خواهان هستیم مطابق شرایط معین و بر از این تقسیم اوقات برای تاییدش از طلبا هم از طالبای کرام هم دعوت کردیم که همین راه صلح را بیان در پیش بگیرن و با یک نتیجه صلح‌آمیز برسیم. فکر میکنم که اگر تقسیم اوقات همه طور باشه که گفته میشه، این راه مثبت است و حرف درست است، این با موفقیت می انجامه و ملت افغانستان میتونه در برابر مخالفین این قسم تقسیم اوقات اگر داخلی باشه یا خارجی مقاومت بکنن.
بله، بعد من صاحب نظر شما رو بگیریم که باز بیایم در موضوع اصلی خود ما. صاحب
جناب نظر صاحب، زه د انجینر صاحب د کل و الفاظ سره موافقم، اوی په ډیرو خو الفاظ د موضوع تشریح کړه. فقط دومره وایم چې د افغانستان سوکالی او سرفرازی او د افغانستان سرلوړی د هر افغان هیله ده. من هیڅ وخت دا د ترجیح نه ورکو چې خارجیان په افغانستان کې وی او یو عسکرم دلته وی، اما تر هغه چې من په خپلو کې دغه نتیجې ته رسیدو او دا پیلامه وشو چې څنګه کولای شو یو قوي او ځان بسیا حکومت ولرو چې د خپل ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او استقلال نه د مغرضینو په مقابل کې دفاع وکړي، ان شاء الله من لرو په دې خوا روان یو چې دغه دفاع جوګه کیږو او کله چې دغه دفاع جوګه شو خارجان به په ډېر عزت خپل خاور نه رخصت کو او خپل خاور او خپل استقلال به په خپل مټو باندې ساتو لکه زمنګ پلرونو چې ساتلې دي، دا موږ ته په میراث پاتې دی او دا میراث په موږ خپلو بچو ته هماغه شي امانت پرېږدو لکه موږ ته چې یو امانت راسپارل شوی دی.
پتمن صاحب ډېره مننه. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام اصلي موضوع البته د ملي وحدت د حکومت پر لاسته راوړنو او ستونزو په ارتباط ده، خو د دې له خاطره چې نن له اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک شوی دی، بیا هم همدې موضوع په پروګرام باندې سیوری غوړولی دی. په پاتې تقریبا څه باندې نیم ساعت کې نظر صاحب هر څه ښه اوسي له اورېدونکو به هم واورو چې د ملي وحدت د حکومت پر لاسته راوړنو او ستونزو خبرې وکړي، او له میلمنو به هم په همدې ارتباط باندې پوښتنې وکړو. اوس به په یوې خبرتیا پسې اورېدونکو ته مخه کړو.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، آزادی پسپو که پروگرام دی، د پروگرام موضوع د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لاسته راوړنې او په تیرو دوو کلونو کې د دې حکومت ستونزې. اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
مفهمه.
بله، السلام علیکم جناب شیبار صاحب، تا نظر صاحب، تا او محترم مېلمنو، تا او د افغانستان مظلوم او قهرمان ورته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم د پروانه
مهرباني
شمه دې
مننه. په دې مورد کې موږ د افغانستان ملت یو واحد ملت و یو مسلمان ملت. هیڅ کله د افغانستان ملت د افغانستان په وحدت باندې ناراضه نه بلکې وحدت باندې راضي دي. الحمدلله ثم الحمدلله چې نن موږ یو هغه ناراضه ورور چې د افغانستان خاورې او د افغانستان په خاوره کې مجاهدات کړی دی په افغانستان خاوره کې ژوند کړی دی او بېرته خپل وطن ته راغی دې باندې خار کوو. د هغه ناراضه ورورو نه چې د افغانستان په ګټو باندې یا د افغانستان د نارضایتۍ نه پردي مملکتونو کې ژوند کوي موږ غوږونه هم خواهش کوو چې افغانستان ته روسي او د افغانستان د قهرمان ملت سره یو ځای ژوند کې تاسې د توجه نه او جهان مننه.
تشکر
مننه. خب نظر صاحب بل اورېدونکی هم لرو. خبرونه ته ښه راغلی. ستاسو نظر څه دی؟
تشکر واسه خپل سلامونه تاسو ته نظر صاحب ته محترم پښمن ته نور مېلمنو ته وړاندې کوم.
مننه.
یعنی له مننه تاسو سره وګورم.
مهرباني.
تاسو کو اول قدم کې کو دا غږ نن د تړون د مبارک تاسو ته د افغانستان ټول زوري دي او نیول خدای وکړي چې دا قدم د افغانستان د خوشبختی او نیکبختی په پروسه کې د افغانستان سره کومک وکړي. یو نظر لرم چې هغه په دې ډول تاسو ته وایم چې کومه هغه په خواته وګورو او شاته وګورو کوم کارونه چې د حزب اسلام خوانه په افغانستان کې سوي دي خو لږ بیا موږ نه امیدي زغره کوي. هغه بلې خوا د دولت په سرونو کې باید ووایو دولت خپل په قوت او قدرت هڅه کړې ده څو په وطن کې سوله راځي او کار وشي مقصد بیا موږ رب بندونه جوړ سوله برخونه لارې سرکار خو بیا د افغانستان دښمنانو واخیستل هغه یې په کندو په کپرو باندې بدل کړل د افغانستان حکومت دغه ته نه پرېږدي تر څو چې د افغانستان له خاورې نه د جنګ ټغر ټول نه شي او په افغانستان کې د سولې ټغر هوار نه شي. زما په نظر باندې هیڅ دولت به نه وکولی شي په افغانستان کې په
یو کال دوه کال یا تینځو کال کې
موافقت راولې. دا غزما
یو نظر. تشکر مننه.
بله یو بل اوریدونکو هم را سره دی. تاسو په لاند کې اوسئ مهرباني وکړئ.
د نن له خدامون د مېرمن او د سرهمون اوس ما بولس ولې څنګه نه مو چې ما هم کوم څه
خوش آمدې ناجي صاحب بفرمایئ.
ما خیر بوسه دغه شما گفتین دولت دو سره د ټول پسول چې د ستورو دښته یک کلان دستاوردو اینه باشته و اولین دستاوردو ایدی اینمی مایده سلی که در این حزب اسلامی و دولت شده اینمی اولین دستاوردو ایشد. اما از وطندارای خود اینمی خواهیش دارم چرا که در قرآن شریف گفته که وصل خیلی یعنی که خیر بر سل است. اگر برادرای طالب هم اگر از بای می افغانستان است باوت میکنیم به دیسل اگر دوی شدی که از بای می افغانستان است ما خوش آمدید میگم به دستان پیوست کنم. دیگه یک کلو برادر ها بعد اگه پای همیتو پایندوی منفی میزنم اگه پا چی بدد میخورد در طول 35 سال ما مردم افغانستان آوارا و دربادر شدیم. دیگه هر کسی که می خوش آمدید میگم و پیوستن ایت اسلام خودم شخصا خوش آمدید میگم.
تشکر نظر شما رو گرفتیم. یک شنوانده دیگه رو بگیریم. بله شنوانده عزیز بفرمایید. صاحب
السلام علیکم. تو خیم ده زابل ولایت
تاسو مهرباني تو خیسب خوش آمدین.
محترم میلمانه کریمی صاحب زخه د حزب اسلامي مرکچی څخه د پښتنه ده چې تاسو تقسیم اوقات امریکایانو یا د خارجانو په باره کې شاکلې ده. دا خو لږ مست تشریف کې تاسو څونه وخت کړې د سپڅونه وخت به د امریکایانو وځي نو تاسو ولې دا مست نه وایست او بل تاسو چې دا څوارلس پنځلس کاله د امریکایانو سره تاسو جهاد کاوه هلته دا جهاد روا و اوس څه پېښ شو خو هغه امریکایان دي هغه جنګ د پهلمند و په کندوزو په دوه ټولو ځای کې جنگونه کوي وسوالي د جهاد نارواس نو کله دې پښتنې جواب راکړي
تو حساب شغله کریم اوس په خبرونه کې را سره نشته د ټلیفون لاري را سره وصل وو خو البته یو یادونه چې د مخ کې په خپل خبرو کې وکړه د ویل سي حزب اسلامي یو د سولې او پلان لري چې هغه بل طالبانو سره شریک کړي او وسه ورلمخه نشي اعلان کړي او د بهرنیو قواو د وټلو په ارتباط باندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په خپل وینا کې وویل سي په افغانستان کې لس فی سره خارجي قواوې پاتې دي او دا کسان به هم د خبرو لاري او د سولې مبارزه لاري افغانستان د په وینا وبس نظر سب بیا هم د سولې تر مسلې را څرخو دا د ملي وحدت د حکومت قصې پاتې شوې
بله خب میشه که از آقای داوود اساس د این مورد پرسان بکنیم خودت د مقدمه دی مسائل یکمه که دستبندی کردی یکی از بزرگترین دستاوردهایشان خو همین مسئله صلح گفتن بله. یکی هم د پاکستان د
منزوی شوید
منزوی شده و سیاست منطقه و بین المللیشان تا حد زیاد موافق بودن منتها هم دنیا هم مردم افغانستان به یک چیز علاقه دارن که دو یک کمک ضعف موجود است و هم مبارزه با فسادی داری است در این ساحه اقدامات دولت اگر یک کمک از نظر بگذارانیم چطور میشه؟
بله.
آقای اساس؟
بخیر وسیم در غلط در حکومت وقتم پا دو کال که ناخواله هم درلوده شیغت لسرول نیم درلوده د افغانستان حکومت په دوه کال کې وکول چې خپل خارجي سیاست په دروسته توګه سره مخته یوسي چې هغه یو دا چې لکه تاسو چې پاکستان نن د انزوالات یا پر پاکستان باندې هر غونډه کې ثبوت شواهد وړاندې کول او پاکستان د یو تروریست هیواد په نامه باندې ورته پیش کول مخته کول دوم قدم کې کوم په اقتصادي لاس لیاز سو ګورو په تیر ډیر لاس کال کې موږ یو داسې بنیادی پروژه ونه لیدل چې دا غننن موږ ګټه واخلو خو یا بز موږ بنیادی پروژه د قزاقستان برکو یا د ترکمنستان برکو تاسو نن ګورئ تیر ورځ په مزار کې د یو شخصي تاجر سره د برکې قرارداد لاسلیک شو پرون ورځ کې په کابل کې ولیدل چې د الکوزي کمپنۍ شپاش کمپنۍ شپاش کارخانه او د سروبي برق لپاره قراردادونه لاسلیک شو او کابل لاس کې وګورو چې دغه د اقتدار هغه غټه پروژې لکه ټاپي او د کاسا زر پروژې یا د سنور پروژې یا د سلما بند هغه پروژې ولې د افغانستان د آینده لپاره په پګټي د درزمنده لپاره او افغانستان حکومت چې مشکلات لرلو د افغانستان د حکومت نه خلک خپه دي هغه افغانستان حکومت و نه کولای شي چې په دوه کال کې خپل داخلي مشکلات حل کړي مولوی مشکل چې د افغانستان دولت ته پاتې د حکومت ته پاتې د هغه د داخلي مشکل ده چې موږ ولې و نه کولای شو د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت وکولای شوی ولی موږ ونه کولای شو ولسوالۍ شوراګان انتخابات ولی موږ ونه کولای شوی چې د خلک خلک سي د افغانستان خلک نن خپه دي هغه د پاره کار وسه نو دغه زو په داخلي بخښ کې زو پوچ پرغه باندې لنن په هیڅ کار شروع ده کوم نه ګورو د افغانستان د حکومت سي پرون ورځ د دوه کل یو د حکومت منستر علي او نن د اسلامي سره یو تفاهم وصول نو دا یو ډیر غټه لاسته راوړنه ده کوم شته وګوره او په بل لاس کوم وګوره حکومت ته دی بعد نه هغه شان تخلاته چې وند حکومت ته افغانستان حکومت ته مهمه خبره د دنیا اعتماد ولود موږ په دوه ډیر لاس کال کې موږ دوست او دشمن نه پیژندای چې پاکستان موږ دوست هندستان موږ دوست روس موږ دوست امریکا موږ دوست موږ یو تعریف له دوست د نږدې ملګری له ستراتیژیک ملګری او یا د دایمي ملګری یا د دشمن سره نه درلودي خوشبختانه چې
اوس خبره قطع کړه
بله
تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه او خپل حکومت موتورن کو چې افغانستان خپل دوست او دشمن نه پیژندل او په تیر ډیر لاس کالونو کې مهم ما پروژه نو پلی شوی او کار نو پلی شوی پتمن سپ په تیر حکومت کې موین وو پتمن سپ تاسو څه جواب ورته لری
تاسو موین وو یو دا ورکه
ها باس خو به تقابل باس باید نوی ځکه موږ باید افغانستان د خلکو ګټه په نظر کې ونیسو
که تاسو د کاسا یا کزار پروژه ګوري او د ترکمنستان د غاز پروژه ګوري، دا څوارلس کلنې پروژې دي چې تعداد یې په هغې وخت کې ښودل شوی دی، او دا هغه لویې پروژې دي چې یو څوک یې د تعداد ډبره ږدي، بیا بل څوک د هغې نه د استفادې پټۍ پرې کوي. د سلما بند څلوېښت کاله په بر کې ونیول، سردار داود خان د هغې د بنسټ ډبره ایښې وه، او بالاخره اوس هغه تکمیل شو. ځینې داسې وي چې ځینې کارونه د ځینې حکومتونو وخت کې شروع کیږي او بېرته راځي. تاسو ولیدل چې په خارجي سیاست کې هغه وخت چې کمپاینونه وو د افغانستان خارجي سیاست په شپږو حلقو کې تشریح شو. اول کال د حکومت فوق العاده خراب کالو، هم په داخلي او هم په خارجي سیاست کې حکومت حتی نه پوهېده چې کوم خواته روان دی. او تاسو ولیدل چې دومره غلطۍ وکړي چې نږدې و افغانستان سقوط وکړي، مثلا د پاکستان سره په مناسباتو کې، د هند سره په مناسباتو کې، د نورو نړۍ سره په ډېر کارونه یې په عجله او شتاب زدګۍ باندې وکړل، چې همدا علت و چې حکومت دوه کلنه ناکامي، یعنې موږ دغه حکومت دوه کلن ناکام ګڼو. دوه کلن ناکام، تاسو پوهېږئ استاد مخوا کې ناست، دوه کلن ناکام سړی مکتب نه خارجی، یعنې مطلب دا دی پوهنتون نه هم خارجی، او حق هم بیا نه ورکوي چې هغه حکومت دغه وکړي. او دا د دې معنا نه لري چې د حکومت په دوه کلن کېدو سره د حزب اسلامي سره د سولې پروګرام لاسلیک کیږي او زموږ پروګرام اخوا ته ځینو حکومت یو موافق حکومت دی. نه، دا حکومت په خپل داخلي سیاست کې یو ناکام حکومت دی، او هغه حکومت چې په داخلي سیاست کې ناکام وي، هغوی نشي کولی خپل خارجي سیاست سم تنظیم کړي، ځکه خارجي سیاست د ملت د رضایت په اساس باندې تنظیمیږي، او د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ کچه ډیره لوړه ده، او هغه اساسي عوامل لري. تاسو پوهیږئ خلک د فساد نه رنځیږي، او دا حکومت په فساد کې غرق حکومت دی. دا درسته ده چې دا فساد د تیر حکومت نه وته په میراث پاتې دی، ولی اوس دغسې سیستماتیک متمرکز شوی دی چې ته حتی نه پوهیږي چې دا فساد څنګه نهادي نه شو، او څنګه دغه لوړو اداراتو ته ننوت، او څنګه لوړ پوړي چارواکي سیستماتیک فساد کوي،
سیستم جوړ
ځکه سیستم ته ورداخل شو. ته پوهیږي ټول افغانستان د لس پنځلس یا شلو انجیوګانو په لاس کې دی، او د هغې په راس کې حکومت قرار لري.
بله،
او دا هغه منظم فساد دی چې په تیرو پنځلسو کلونو کې همدې خلکو کوو چې نن په قدرت کې دي. نو موږ سره که حکومت وغواړي چې خپل لاس، موږ په دې خوشحالیږو چې حکومت ولرو، موږ په دې خوشحالیږو چې حکومت ملت ته کار وکړي. دا زموږ ارزو ده، دا زموږ هیله ده. زموږ هیله دا ده چې حکومت خپله تیره دوه کلنه ناکامي ومني، د درستو او منسجمو پالیسیو پر اساس باندې چې هغه د اقتصاد په سیاست کې خلکو ته د کار پیدا کولو په ساحه کې، او همدارنګه د یوې ښې بهرنۍ کړنلارې چې افغانستان د یوې جګړې نه واخلي او په بله جګړه کې داخل نه کړي.
بله فاطمه صاحب، البته د لویدیځو
باید د کومکونو په مقابل کې قرباني ورنه کړو.
بله فاطمه صاحب، تاسو لکه څنګه چې نظر صاحب په پیل کې وویل چې تاسو د اپوزیسیون په نظر باندې خبرې کوئ، د لویدیځو چاپي خبرونه په روسیو کې په ځینو مقالو کې دا خبره توضیح کړه او تشریح کړه، ویل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ناکامي او کامیابي د بروکسل له غونډې سره تړلې ده. که چیرته نړیوالو د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، دا معنی لري چې دوی د افغانستان د حکومت له کارونو راضي دي، او که چیرته مرستې ونه کړې، دا معنی لري چې دوی له دې حکومت راضي نه دي. پوهان صاحب، تاسو ته براشو، تاسو څه فکر کوئ دا د خارجي چاپي خبرونو دغه نظر تر څه حد پورې صحیح دی؟
زه فکر کوم چې دوی داسې تخیلي او پیشبینی کړی ده چې که دا مجلس د مرستې وعده وکړي نو راضي دی د حکومت د کار نه، او که وعده ونه کړي. خبره خدا ده چې راضي باید ملت د افغانستان اوسي. که ملت د افغانستان آرامه ای، خلک دلته آرامه ای، خارجي قواو ته هم ضرورت نه ای، خارجي مرستو ته هم دومره چې په شدت سره موږ پیروان یو هغه به ضرورت نه ای. او که ای هم غوته سلامیزه وضع په کار ده په دننه کې چې خپلې مرستې عملي کړي، نو خبره دا ده چې ممکن د بروکسل کانفرنس هم وعده د مرستو وکړي، او دا معنی نه لري چې د وعده د مرستې یا محترم اشرف غنی ته کوي او یا محترم ډاکټر عبدالله ته کوي. دلته یو ملت پروت دی، دیرش میلیونه کسان دلته ژوند کوي، پرون قربانی ورکړی چې یو ازم د کومونیزم د ډکشنری د سیاسي نه چې ویل چې دا بدل نه لري او اخرین ازم د جهان د تاریخ بوي هغه ته ماته ورکړی ده او اتحاد شوروی په کډنګ شوې ده لوی خدمت غربي جهان ته کړی ده افغانستان نه پریدي چې د تروریستانو جال شي او آینده کې بیا د دې ځای نه هغوی ته مشکلات د دوی په پایتختو کې پیدا کی ولې چې دا ملت قوي ملت ده جګړمار ملت ده دا به علم خواته سوق شي پیشرفت خواته سوق شي او د
استاد محترم
لکه پروت ده دا غرب او نړۍ ته هم ضرورت ده بل څه
پونسه محترم از ملت صحبت میکنین یعنی بشار خوب میگپا کلش درسته مونتا ملت یک قسم غیر حاضر و ریسه از ملت کسی نمایندگی نمی کنه مثلا از اقوام مختلف نماینده ایشان است منتها در مجموع از طرف ملت یک نماینده صحیح درست نیست که مثلا از حق ملت دفاع کنه ملت صاحب در هر جای و گوشه و کنار صدای خود کشیده نمیتونه یک قسم اگر از ملت صحبت کنیم یک قسم نمیشه صاحب در این شرایطی ملت چطور تمثیل شوه صاحب در هر ساحه
حرفتان صحیح است اصل سوالتان نمیست اما ای که ای ملت چطور است ملت میخواهد نماینده خدا بله. اگر فرض کنیم غم ملت خورده نشه در آینده بیکاری برش ختم نشه آسودگی و آرامی و عدالت اجتماعی در وطن تطبیق نشه به می نظامی که ولو غرب به دست خود یار آورده باشند در ارگاه دوگانه شانده باشند به موجودیت از اینا خطر خواهد بود و به دوام از اینا خطر خواهد بود حال گروپ های جمع شده در داخل افغانستان که نمایندگی از ملت میکنه جبهات هم ساخته شده ملت تحریک میکنه تشویقشان میکنه تفهیمشان میکنه آگاهی برشان میده که حقوق خود بخواهند اگر ملت نمیفهمه جهان خو میفهمه جهان خو جهان هوشیار است ایجاد افغانستان حضور داره ما را همیشه دعوت میکنه به محافل خود خارجی ها به سفارتخانه های خود خارجی ها و این مسائل مطرح میکنن و اینا هم مایب حکومت اگر در رادیو های خود نمیگن امرای ما مطرح میکنن عللش پرسان میکنن مانای چیست که اونا هم نیک و بد رژیم هم میفهمن و ملت هم عرج میتن ولو ملت غریب است ولو
تشکر ملت استاد محترم
بیسواد است اما انسان است انسان است و فداکار مردم است
بله تشکر استاد محترم خب اساس صاحب اصل گپ باز مان صاحب امو گفته ناپلیون صاحب اساکرش که شکست خورده بود از جنرال ها پرسان کرده بود صاحب که شما چرا شکست خوردین و گفته این صد دلیل است گفتنم یک چند دلیل بگوین به من گفته والا اول خب بارود خلاص شده بود صاحب خیلی گفتن دیگه از دیگرایش نگوین حالا مسئله فساد داری صاحب چی صلح شوه نشه و یا چی رشد اقتصادی شوه نشه چی جامعه جهانی کمک بکن نکنه با سعی بی فساد داری شوه و 70% تمام بودجه سعی بجیب کسایی که مثلا فساد دارن در جیب از او برسه این حل نشه خوی بازم امیدواری ها خود به خود امید ملت دیگه دیگه ضعیف میشه در این اساس در این موضوع یعنی آقای اساس چی اقدامات شده یعنی تا حال خود مردم چندان راضی نیست چی دست بین‌المللی و چی دست داخلی دست بین‌المللی اما قشته که یک قدم بالا رفتیم به خیالم که از دومی به سومی رسیدیم در زادی داری
یک قدم بهتر شدیم
بله. چی میگین اساس صاحب چی گفتنی دارین
اینمی خوب بود که اول ما خود افغانستان هیچ پساتی نبود در ملتش نبودم که در اول آمد مالی که از ام اول خطا میتونم یکر خوب است گوری اصلا شا خبره داره در حکومت اول سر اولا نزده بولم دغسی اشخاص لکه پتمن سب واکنس در وطن در بعدی در پرکه کار که اگر پا پوزیسیون کدی د افغانستان یو ول اثر اولنه که ګوره تاسو وګوري موږ په نور حکومتو کې په ډیر لس کاله کې حکومتو کې چې بچا په مطبوعاته کې په حکومت څخه خبره وکول سر راسه چې داري ولسوالۍ را کار درې پیسې کار درې نو به هغه ته هغه ور کېدل نن موږ خوشبختانه پر حکومت باندې انتقادونه لرو هغه انتقادونه نه ده موکب ته پاره دي نه ده بلې دغه ته پاره دي پاتمن صاحب چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی د کمپاینرونو سره ډېر نږدې کمپاینر وو نو وای دا برنامه مې دلته خرج دلته په پوزیشن کې در سره ولاړم دغه د حکومت لپاره زه فکر کوم حکومت او حکومتونه چې هر وخت شوالي خواته ځي هغه ش اپوزیشنونه ولري هغه د حکومت شوالي ور پګوته کی هغه د حکومت بدواله ور پګوته کی دا تاسو وګورئ چې پدمن صاحب دا وایي چې دا ټوله په اپوزیشن کې وشه ما چې هغه د حکومت مطلق ټوله نه وایي چې وسې اسلامي رالې او اسلامي په خپل رالې دا د حکومت ول سره ول نه ول زما مکه غټه پروژې کده داوود خان په وخت کې هغه سرویسه ویل نه نپتی تاسو بیا هم د دې حکومت ول سره ول نه زه د دې حکومت ته پاره ګوري د اصل مشکل موږ په تیر کې داسې درلودې په تیر کې یو وخت کې کوم وګورو د پسات اعلان وسو ول چور وکوي مصرف کوي نن نسته تاسو که وګورئ که حقیقتونو ته وګورو په تیر کې د رئیس جمهور تر ماوینه تر وزیر د ټولو ورونو قرارداتونه غټې پروژې د دوی ولې هر کابل کې هر تعمیر چې پتې کتی چې دا د دې د رئیس جمهور صاحب ضرور ده نن خوشبختانه که درته ووایم په یوه پروژه کې خلک شکمن دي چې هغه بیا هم نن موږ داسې یوه پروژه نه لرو نن موږ الکوزي
بله
نن بله نن کومز د پرون چې رئیس جمهور شپږ کمپنۍ شپږ کمپنیانې ابتتاکي پروژې ابتتاکي هغه شپږ سره
د یو ملي تجارت
چې پلار هم تجارت او هغه د
اساس تاسې په اداري فساد کې د حکومت د لاسرالونو خبره کوي تقریبا درې هفتې مخته اجرائی رئیس عبدالله ویل سی دی اداري فساد په برخه کې مش کامیاب نه یو ناکام یو اولدی ورسته و اداري فساد ته توجه کو
بله خب خیر باشه همینجا اساس با اجازه تان یک موضوع بسیار عمده مانده امیران تر بکنیم پیاد مانه را بله اساس با یک موضوع مانده اینه پتمن صاحب شما بگوین دمی روزا یک جار جنجال یک اپی برامده بسیار زیاد که امی مشروعیت و نامشروعیت حکومت که میگن دو سال پیش یک قراداش دو ساله امی یک ذره واضح و یک طرفش هم پوان صاحب استاد ماده اینجاست که یک طرف امی مشروعیت دو ساله و قراردادی گپا چی هست امی حقیقت موضوع پتمن صاحب
خب ما اول پیش از اینکه به این سوال بیم که در حقیقت مربوط از ما استاد که صحبت کنن ولی ما بعد هم تفسیر خود میکنیم از نگاه سیاسی و استاد از نگاه حقوقی باز نظر خود بگه اول ما برتن میگیم پیش از پیش که در کنفرانس بروکسل به افغانستان کمک میشه و علت شانه است که حضور جامعه جهانی در افغانستان است. جامعه جهانی به حضور خود کمک میکنه و ملت افغانستان کمک میکنه و قبلا نمی کمکار کده. ای به کامیابی و ناکامی حکومت ارتباط نداره. تا زمانی که خارجی هستن ای کمک میشه. معنایش ایست که غربی ها که هرچی نوشته کده کار خودشان است. ولی ما پیش از پیش برتان میگیم که حکومت ها امی کمک ها میشه و ای به این معنی نیست که حکومت موفق است. استاد محترم ششته با عرض معذرت از حضورشان قانون اساسی حکومتی که در نتیجه انتخابات با منبع تبن برای 5 سال است به خاطر از اینکه یک دوره 5 سال است ولی یک طرف حکومت مطلقا میگه که حکومت با اساس انتخابات نامده با اساس قانون اساسی نامده با اساس توافقنامه سیاسی آمده و توافقنامه سیاسی واضح است در هر سه متنی که پیش مردم افغانستان موجود است که یکی اعلامیه است یکی به انگلیسی است یکی به دری است یکی اول امضا شده با دوم با سوم نوشته شده که بعد از دو سال همی پست اجراییه بررسی میشه که آیا باشه یا نباشه معنیش چیز خودش میرسانه که حکومت برای دو سال است یعنی همین چیز است گرچه ارزیابی جبهه ملی نمی در افغانستان با اساس سالها نیست ما از اول اعلان کردیم که ارزیابی ما از حکومت با اساس کفایتشان است این حکومت ما با اساس بی‌کفایتی رد میکنیم نه با اساس از اینکه دو ساله یا پنج سال است حکومت خودشان توضیح بده هر دو گروه برای مردم افغانستان واضح بگوید که آیا این حکومت با اساس انتخابات آمده یا با اساس توافقنامه سیاسی
بله خب شما موقف سیاسی گرفتین معلوم شد پتمن صاحب موقف شما معلوم شد
با توافقنامه سیاسی آمده باشه برای دو ساله
استاد ببین از لحاظ قانونی و حقوقی تگپا چی طوره سیب
بلکل ما قسمت اول عرفای محترم پتمن صاحب تایید میکنم قانون اساسی یک سند حقوقی بسیار عالی و معتبر هر کشور است در افغانستان هم همونطور است قانون مادر است او در مورد تغییر حکومت با اساس انتخابات بعد از هر 5 سال هم روزش هم تاریخش هم ماهش تعیین کرده. اگر از جنابای محترم که آل به نام وحدت ملی حکومت مشترکان ساختن یکی از اینا می آمد و با رای زیاد خود می آمد، در او صورت این حکومت قانونی و مشروع بود و حق داشت و داره که تا 5 سال دیگه ای را ادامه بده. اگر ما با سند حقوقی اتکا میکنیم، سند حقوقی همه طور یک حقوق من میکنه، اما بخش اجرایی میگه که رئیس جمهور هم با واسطه امضای توافقنامه با ما رئیس جمهور اعلان شده، در غیر از اون نمیشد. یعنی معنای از این است که اینا با دست خود سند حقوقی را نادیده پنداشتن و وقت خود برای 2 سال بعد قانونی ساختن وعده کردن که ما لوی جرگه را میخواهیم و ما اینمی 2 سال خود قانونمند میسازیم و تعدیل در قانون اساسی از نظام پرزیدنشال یا ریاستی به نظام صدارتی دارای صدر اعظم میاریم. در حقیقت ما صدر اعظم اجرایویستیم. دیروز هم در یک محفل محترم دکتر عبدالله همی حرف تکرار کرد. فلحاظا یا خودشان محدود ساختن دوره اول خود برای 2 سال که بعد از او قانونی میشه، این همی قانونیت خودشان جامعه عمل نپوشاندن و که نمی پوشاندن با او اساس تعهدشان اگر درست باشه این تعهد و موافقت نامه، اینا دیگه مشروعیت ندارن. اگر درست نباشه اینا در می 2 سال هم که کار میکنن او هم غیر مشروع است. حرفی از این لحاظ است از لحاظ حقوقی.
البته اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په دې ورستیو کې وویل سي دغه حکومت د 500 کلونو لپاره ده او دوی د جرګې شرایطو ته اشاره وکړه او حکومت استدلال کوي سي جرګه په دې شرایطو کې سي د ملي شورا انتخابات نه دي شوي جرګه نشه راغوښتل کېدی. نو که شرایط داسې وي بیا څرنګه؟
خبره داده چې حکومت اساسی قانون که دغه هر دوره د انتخاباتي 15 کالو لپاره ده، خود دی وای خپل دی وای چې د حکومت د اساسی په قانون په اساس مسند راغله د حکومت وحدت ملی چې دواړه هیڅوک په انتخاباتو کې په اخر کې برنده او بازنده نشي، د هیڅ انتخاباتي سیستم کې نشته. یا اون نفر راضی دا رقم حکومت نه جوړیږي، دا دوی په اساس موافقه جوړه کړي. گرچه دوی موافقت نامه هم حقوقی سبقه نه لري، ولی چې هغه وخت چې دوی موافقت نامه امضا کړي چې دا پوزیشنونه یو بل ته ورباکي، دوی هیڅ عادي خلک وو، دوی هغه نه رئیس جمهور وو نه دا بل صدر اعظم وو، صرف کاندیدان وو، هیڅ شی معلوم نه وو. هغه موافقت نامه د غرض د امضا نه فسخ او باطل ده. اما دا چې اوس دوی وایي څه ضرورت درلوده د حکومت چې جانکیری بیا راوغواړي، هغه ته د هیروشیما د سالګرې د توکیو ته څه ضرورت و چې ته بیا تلیفون وکړي راشي کابل ته، او دا یې په خپل یو بیانیه کې وایي چې دا حکومت د 500 کلو دپاره دی. خو دا هم معلومیږي چې دوی ترې غوښتي راشي چې خلک د هغه د خولې نه واوري، ولې چې هغوی دا فرمول د ټیسټ د حکومت د وحدت ملي منځته راوستی 2 کاله نه دی، 15 کاله دی. بېغمه اوسئ که تاسي کار ورته ونه کړه چې لویه جرګه راوغواړئ، او تاسې اراده د سیاسي دې ته نه درلودله، نو خیر دی تاسو پکې پاتې راستې راغلي استی، اما زو هم چه 500 کلو پوری دم آورد.
بله.
دست خبر.
خب بله. اساس به این حق جواب به شما ایجاد شد سب، یک قسم مشروعیت شما تحت سوال واری آمد سب، چی جواب دارین؟
سب فکر کنم چه مشروعیت استر سوال لندی را غلی نده، هر وقت مشروعیت دیو حکومت توار که واسو چه کم وقت نمیدی و عادت حکومت دقا و سوی پدی خاطر بندی. یو حکومت د کلک مخکې چې د استاد دی وویل چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی بیخي په حکومت په کابینه کې هم نه ولو، نو هغه وخت کې اساسي قانون وای چې څوک د رای پر بنیاد باندې راځي نو زور رئیس جمهور به واک ورته سپاري، چې څر غیر قانوني حکومت نو بیا زور رئیس جمهور ولې واک ورته سپاري؟ دا واک چا وسپاري دی ته؟ دا خو د قانون پر لحاظ باندې واک دی ته وسپارل شو. واک ته څونه وخت د پاره ورته سپارل شوی؟ د 500 کلو د پاره. که تاسې ګورئ که موږ دې ته فکر وکړو چې دا حکومت چې د 2 کلو د پاره په 2 کلو کې خو لویه جرګه کولای شي چې رئیس جمهور وټاکي؟ روی جرګه خود دې د پاره و چې دا پوس باید مش سید راځي په سید راځمي بدل سي په سید راځمي بدل سي دې د پاره نه کړ لوی جرګه راسي بیا بدل ته مش دغه وک مش کده دې د پاره وای نو باغه وخت به خلکو مشروعیت دا ول د دې حکومت لپاره دا سیاسون دا وښ ټول د مش نه اسو دا سیاسون دغه پریکړیک په پتايدو سرالته په یو یا په بل ډول کې ول نو په هغه وخت به مش دا ول چې په دوه کال کې باید انتخابات په بیرته ترسره سي په دوه کال بعد باید انتخابات وسي چې موږ په دوه کلو کې لوی جرګه وشو په لوی جرګه د پرم د صدرتي چې ریاست اجرایی باید په اجرایی صدراعظم بدل سي د دې لپاره لوی جرګه راغوسته سي چې اول چې موږ انتخابات نه لرو د ولسوالۍ انتخابات نه لرو نو دې شان د خلک پر کې زه د فکر کوم چې د حکومت په نړیواله سطح او د خلکو په دغه باندې مشروعیت لري د قانون لیازه شورتو ګورو هغه قانوني خپل مرحله ټول ته کړی دی او کده قانون د لیاز صحیح او څه هم مشکل نه لري په کم لیاز قانون حکومت د دوه ډول تر مابند غل د خاډ قانون پر لیاز باندې یو شی هم تاسو یو وزیر نه دلدل چې ډاکټر صاحب عبد الله پارلمان ته مری پکړی تاسو یو والد نه دلدل چې هغه شاو د شان چې دی ټول ک ډاکټر صاحب عبد الله ورئیس جمهور ته مری پکړي رئیس جمهور او پارلمان ته مری پکړي دا شان چې د قانون پر بنیاد باندې کې کوم وزیر تاسو دلدل چې راسن ډاکټر صاحب عبد الله په وزارت تر وستل دل چې نه ولید خو د پارلمان ته دلدل د پارلمان سره وټل دی موږ داسې
بسیار زیاد تشکر آقای شیبر و خیلیم که وقت ما با پایان رسید چند دقیقه وقتر با استودیو ترک کنیم برای دوستای آینده امکانات ما یا مهیا شد و بخیلیم هم تو یک نتیجه گیری میشه که موافقتان بوده عدم موافقتان بوده انشالله امیدواری زیاد است دیگه چی میشه
بله آقای دی ملی وحدت حکومت مشان بیا هم جمعنی که لخلق و سره چه دوی با پراتلون که دروی کلونو که دیر کارو که دوی ویسی دا حکومت دا پینزو کلونو لپاره دا او بیا هم دا بروکسل کنفرانس باید اشاره وکو مخکې پتمن صاحب هم دې ته اشاره وکړه نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې دا خبره کړې ده چې چیرته د افغانستان حکومت منظم پلانونه د افغانستان د آبادی لپاره ونه لري او منظم پروګرام د افغانستان د بیا رغونې لپاره ونه لري او د اداري فساد کچه زیاته شوې د دوی د ارزیابي لمخي نو دوی به د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان په حکومت باندې یو لړ حتی تعزیرات وزکړي او مرسته به ونه کی البته مشروط مرسته خو څناسه کوي هغه بیل خبره ده او یو یادونه نظر سره باید کوسي د بروکسل د کانفرنس په باره کې ازادي راډو مستقیم
ان شاء الله
مستقیم راپورونه بروکسل خپل اوریدونکو ته خبرې
خلاصې مطلب مسله مشروعیت هم یک قسم ګون واری است ګو خود خصلت ما افغانان همیشه امو روایت مشهور است از مولا نشدین پرسان کردن که این مسله چطور گفته این موضوع دو روایت است بنده به نظر به بعض روایت ها باران میباره نظر به بعض روایت ها نمیباره خب ان شاء الله این موضوع حل میشه بسیار زیاد تشکر از مهمان های محترم که امروز به استودیو آمدن و با ما صحبت کردن همچنان از طریق تلفن با آقای اوچخون و آقای امین کریم تشکری میکنیم تا برنامه آینده دیگه خداحافظ و ناصرتان و از همکارای تکنیکی هم یک تشکری بکنیم و اسکاکل آقای ابراهیم هارون اینا از کابل در تهیه مهمانا یا دعوت مهمانا با ما همکاری میکنن
هر وقت دوی همکاری کرده لدوی مننه که و لشاغل پوهان و دیر ساپی محترم صدیق پتمن و محترم داود اساد سخم مننه که و چه پدیخ پراونه که برخر اثر وقت
Nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 بنشان که کام دل بباراره درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره بنشان که کام دل و باران
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غری کې خاله څنګه حیران یم چې نفرت اوس غری کې خاله څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشپا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا